السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د خبری مجلې کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې د اختر رنګونه څه ډول دي؟
اختر د څنګه تېر دی؟ پرون ماته زما مومنان وایي زما بابا موږ د اختر د یو شی مې غواړو که نه غواړو. زما زوی الله مهربانه دی.
د کونړ په غازي آباد کې جګړه روانه ده او دا به هم واوري چې نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سور کړی دی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو. اسمت څاروانی در اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سفیر د لور د برمته کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. په ننګرهار کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شپاړس تنه مړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو او ځورول کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. شاه محمود قریشي نن په ملتان کې د اختر له لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل بیان ثبت شوی او پولیسو له ټولو هغو ټکسي چلوونکو سره خبرې کړي چې د سفیر لور په کې سپاره شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل د امنیتي کمرو اووه سوه ساعته تصویرونه راایستل شوي او له 250 تنو څخه پښتني ګربېشنې شوې دي. د دا هم وویل کله چې تحقیقات بشپړ شول د افغانستان له حکومت سره به شریک کړل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغانستان د سفیر د لور له برمته کېدو یو مخ انکار کړی و. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو کسانو له لورې د څو ساعتونو لپاره وتښتول شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له اسلام آباد وایستل. په ننګرهار کې نن په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ملکی وګړو یو سراچه موټر چې د جلال آباد ښار څخه شیرزاد ولسوالۍ ته ستنېدله د چمتلې په سیمه کې ورپستلل شوي چې سپکې مین چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پیښه کې شپږ کسان چې ملکی وګړي دي مخاور هم پکې دي، دا شهیدان شوي دي او یو تن ټپي دی.
له دې چلا د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون چهارشنبه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې د انګیزې او عاملانو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې په بامیان ولایت کې نامعلومو وسلوالو دوه ملکي وګړي وژلي دي. د بامیان امنیه قمندان همایون ایل خانی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د یکاولنګ ولسوالۍ په بغلک دی سرخ کلي کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه د کابل له پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل خو مشروبله وانه راوله. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو په څنګ کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د کابل د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړي دي.
کلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو به ولایت فاریاب.
قومندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولی او د میمنی ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشي لیدلی دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون چهارشنبه نن چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غوښتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغو سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولی شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د دغو دو سیمو 15,000 اوسیدونکي روسی پاسپورټونه لرلی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشته لږه 14 کسان وژلي دي. د دولتي خبري اژانس سینوا د راپور له مخې د هینان په مرکز ژینګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر مځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د 1,00,000 په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته یوړل شوي دي. او د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرایل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی همداراز ویلي چې د دې برید په ترڅ کې د 15 تنو ایران پلوه ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغوی یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري اژانس سانا هم ویلي د اسرایل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
مخامنه خبری مجله اوری که غواړی چې دا خبرونه ولولې زمګه وب پانه تا ورشي. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بریالۍ شي دا به د افغانستان لپاره یو ښه خبر وي. دوی په دوحا کې وروستۍ خبرې هم ګټورې بللې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پر نوښته په خپلې یو خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یک شنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلیسي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 20 کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربان ټینګار کوي، هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل،
دا د مون تاکید ده، د مون تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې موږ یو دوامدار او سرتاسري اوربان ولرو، مګر به له کوم قید او شرط څخه.
میرمن انوری وایي چې که اوربند وسی مذاکرات به په باوري فضا کې ترسره شي. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کړی دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم مونیسی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د اوروان موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه په هوکړه کې واضح شوی ده.
په کابل ادارې هم منلی ده چې بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړلو لپاره به د دوه توافقنامه اصل کې د اوروان په اړه خبره راغلې ده. دغه باندې زیات بحثونه شوي چې باندې به پورا کامل او بشپړ اوروان به دی هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي. دغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي. دغه نه وروسته به بیا اوروان کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼو ملکیانو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. په دې هیله چې تاسو هم د اختر د دوه ورځې په خیر سره تیر کړی وي او سبا ورځې هم په خوشحالۍ سره تیر کړئ. په یو شمیر سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي خلکو سګنۍ اختر څنګه لمانځلی راځو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځې دا ورځی خواهی ده تیر وقترون پا برطلتاو پیر ولدی. یوش میر خلق در شلو کلون وروز ده طالبانو تر سیوری لانده زون کول تجربه کبی. دوی ده اختر ده ورازو بیلا بیلی کسی لدی. لدوی چخه یوه اتا درس کلنه سبزی نده. هغه د خپل میره او شپاگو ماشومانو سره ده بدخشان ولید پزیباک ولسوالی که زون کبی. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتک سته.
کلونه مخکې زموږ اخترونه ډېر له خوښۍ او ډک وه. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول. و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولی له کور څخه بهر ووځو. اختریزي جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نه شو پوچې اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي. نه اختریز دسترخوان لرو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خواشنۍ تېره کړه، نن هم.
د سبزینی په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنګ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر د څنګه تیر کړم؟ د پرون ماته زما مومنان وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زوی الله مې ربانه دی، خدای دې دې غټ، خدای دې موږ ته ښه سره راکړي. هیڅ پر دنیا دې چا مده کې نه لور شنه نه دی.
خو د ځینو لپاره ښایي د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډېر توپیر نه لري. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتي کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی ترګینات ټکالې میمونې د شوان دي. او ځکه دوی خطر مې دا وایي چې څوک په ټکرې کې هم سي، په جوابو کې هم سي، چادرې کې هم سي، محرم ورسای دي. بخیر افته ما ډېر ښه دی، عیدونه ښه ډېر ښه دي، میمونې دي، د ایټ کاري دي. په نوبت باندې کوه مثلا ښځې علایده وي، نرینه علایده وي، ماشومان ته مثلا ډېښې دي، میوه وي، میوه هم دي، درې رقم اخیستل کېږي، غټانو ته یو رقم، ځوانانو ته بل رقم.
د افغانستان په یوه بله برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمونځ وکړ، قرباني هم وکړې، د یو بل کورونو ته لاړل، خلکو د خپلو خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په ښار کې خلک اندېښمن دي. ډیر خلک لشار نه راووتل او اطراف ته راغلل چې دا کار د اطراف خلک اندیشمن
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وزه سوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوې ده.
پر دې سربیره غزنی هم چې یو وخت په اخترونو کې د میلو ګرم مرکز وو، د ولسوالۍ ترڅنګ په څنګلور ولایتونو کې هم خلک خوا دې خوا تلل او میلې او د غراس پارټۍ کولې، خو سږ کال دوی وایي چې اختر بی خوند او کم رنګ دی.
اختر خو په غزنی کې په میله ځایونو کې د خلکو سګنۍ کم رنګ ګڼه ګوڼه. حکیم سنایی پارک چې دلته به په نورو اخترونو کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وه، دلته به د اختر لومړۍ ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې، هګۍ جنګېدل، غېږې نیول او اتڼونه روان ول. خوسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور پکې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیرای برخه یې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوري ته یې طالبان او بل لوري ته یې سرتیری ګوته په ماشه ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوه ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ته ډېر خلک څوک نه سي راتلی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی یم. نور وخت به دغه فرق تر کلو تقریبا خرش به وو، خلک به دلته ډیر میلې به وي، اتړونه به وو. اوس هغه میلې او اتړونه اوس نسته. اوس خلک د جنگ له ویرې سي وازې دي، وهم د سي سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکا ده. نو همدې وجه باندې څوک فرق ته نه راځي. خو به ډیر خرش ودلې.
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ لري چې موږ به په پوره ژمنتیا، قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کوماندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو د لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلورویشت ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د افغانستان چارواکي هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له لویدیځو هیوادونو سره اړیکې ټینګې وساتي. په همدې هدف نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب انګلستان ته ولاړ. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خپلې هڅې تیزی کړې دي. افغان حکومت وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم نن د چهارشنبې په ورځ لندن ته ولاړ چې د دغه هیواد له چارواکو سره به پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. افغانستان د دوه ورځني سفر ته په تمه دی ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د برېټانیا همکاري زیات شي. د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر د وخان منپال
هیواد ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د انګلستان د حکومت له سیاسي او امنیتي رهبرۍ سره د لیدنې په د افغانستان دغه هیواد ته سفر وکړ. ښاغلی محیب په دې سفر کې د انګلستان د چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو بحث او خبرې ولري او دا سفر د دوو ورځو لپاره دی.
ښاغلی محیب درې اونۍ وړاندې روسیې ته هم سفر کړی و چې د ګډو ګټو او د افغانستان په سولې او امنیت کې د دغه هیواد د رول په اړه یې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه له روسیې وروسته قزاقستان هیواد ته هم سفر وکړ او له دغه هیواد یې د همکاریو غوښتنه وکړه. برېټانیا ته د ښاغلی محیب د سفر سربېره ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان لوی درسیز ولی محمد احمدزی هم هند ته سفر وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې چې د افغانستان لوی درسیز راتلونکي سیشن با نوی ډلی ته سفر وکړي تر څو له هندي چارواکو سره د هند د پوځي همکاریو او په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړي. ولی محمد احمدزی به له خپل هندي سیال جنرال منوج مقین نرونی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وویني. افغان حکومت هیله لري چې دغه سفر به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره پایله ولري. د وخان مینفال هند ته د افغانستان د سفر په اړه توضیحات ورنکړل خو وی ویل چې نوې ډیلی د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او کابل تمه لري چې هند د سولې خبرو او د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي.
هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی، موږ له تروریزم سره د مبارزې ګډ موقف او دریز لرو او په اقتصادي او امنیتي برخه کې یو له بل سره همکاري لرو.
په افغانستان کې د سولې خبرو په ټپه درېدو او د جګړې ډګر په ګرمېدلو سره دغه هیواد اوس د سولې خبرو پال کولو او د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز کولو کې له بل هر وخت زیات د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته سترګې په لاره دی.
افغان چارواکي برېټانیا او دغه راز هند ته دا سفرونه داسې مهال کوي چې په کور دننه په اکثرو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د کونړ په غازی آباد کې هم جګړه روانه ده او ځایي چارواکي او ولسي استازي وایي چې د ملي اردو یوه هډه هم طالبانو نیولې ده.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحب به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوي او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړې او همداراز د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګمټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بنده کړې چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي د خوراکي موادو درملو کمی او نورو ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اخترېزو راپورونو په لړ کې اوس درته دا لرو چې په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري دودیزو لاسي خامکي غاړو بازار سوړ کړی دی.
فرشتہ د کندهار شهر اوسیدونکو ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانیسي ځکه د ماشینی غاړو به کښته دي خو د لاسي غاړو به لوړ دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي نو ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي لاسي غاړي ګراني هم دي نو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېری میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم سوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه دغه غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلفون رقم پرکم واخېستم کېږي چار پنځه چابسي دي داسې پرک پکښې موږ خپله ماشیني نه لږ موږ ټول لاسي دا مارکېټ د لاسي غاړو بیا لاسي غاړو خو تیا خپل ځان ته خپل ځای لري هغه ډېر وخت د کندهار صبر دود دی خلک یې اغوندي ماشیني غاړو په دې باندې کوم تاثیر نه شته اچوله ده ټکا ډېر وخت لري غاړې خو موږ داسې کوو چې ټوکران وړو بیا موږ ښه سرکو هغې په سره وت موږ ښه څه پیسې ورکړو او خامکونه پیسې دی وضعیت یې موږ څه ورسره ستنېږي یوه کندهار ښار نه ولسوالۍ کې هم ساحلمند ته هم ځې پورې هم ښځې راغلي دا نو ابتدای نه لمل موږ یوې ترکو هغې لسه نور ترکو ادار کړم دي
د ماشینی غاړو د یوې کمپنۍ مشره رازیه حیدري مني چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغېز کړي د دې په وینا دغه غاړې په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي خو په خبره یې اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې ښه نه وي هغه مجبور دي چې ماشیني غاړې رانیسي ځکه دغه غاړې له 800 افغانیو څخه تر 2000 افغانیو پورې په ښه خامک سره پلورل کېږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړې جوړول شاید تر 6 میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له 1000 افغانیو تر 6000 افغانیو پورې رسیږي خو ماشیني غاړې کولی سي په 24 ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري موږ کولی سو له 8 تر 6 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړې چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله 10 تر 20 برابره ټیټ دی یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانیو پورې رسیږي خو د یوې لاسي غاړې بیه 300 تر 300 افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کېږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
د دغه خبری مجلې د پاشې بوته نږدې یو رسای راپور دار اخلو چې د نورستان په ګڼو سیمو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او سړکونه ویجاړ کړي دي.
د نورستان دواب ولسوالۍ کې 13 ورځ ماسپخین مهال د شدید او تیز باران له امله سیلابونه راوتلي چې د خلکو په خبره باغونه کورونه او زیاتې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د سیمې یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان ازادي راډیو ته وویل
یو ناڅاپي او عجیبه باران شو چې بیخي په عمر کې مونږ لیدلی نه وو. هغه تقریبا یعنی داسې ونیسه چې 50 کالانه او 60 کالانه او 30 کالانه ونې چې دلته ولاړ وي هغه هم جوړ
د دواب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جلال الدین وایي سیلاب ډېرې لارې ورته تخریب کړي او د موټرو له تګی وستلې دي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د دواب ولسوالۍ سربیره په واما او مرکز پارون کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي سړکونه تخریب کړي چې بیا رغولو لپاره یې اړینې مرستې په کار دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې د وروستیو ورښتونو له امله د ډېرو خلکو کورونه ویجاړ شوي سړکونه یې ډېر زیات تخریب کړي دي هم په مرکز پارون کې هم په واما ولسوالۍ کې دواب ولسوالۍ کې نورګرام ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې خلکو ته هم مالي نقصانونه رسېدلي. سړکونه په اکثرو ځایو کې بارانونو د سیلابونو له امله تخریب شوي دي چې یو عاجل ترمیم ته ضرورت لري.
شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې دواب او منډول ولسوالۍ وسلوالو طالبان نیولي او همداراز د نورګرام ولسوالی د محاصره لاندې ده. د خلکو په خبره چې په لغمان کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن جګړو پرې لوی لاره هم بنده کړې ده. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې لوی دیز نورستان ته غزیدلې لاره دی له هر ډول معاني او پاک کړي څو پرې دوی تګ راتګ وکړي او دوی ته مرستې پرې راورسیږي.
په همدې راپور سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.